په افغانستان کې د سهار او بجه سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړی نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د خبری راپورونو په برخه کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو د پاتې 400 طالبانو د خوشی کولو لپاره د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د سلا مشورو او د افغان ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ. نن د شنبه ده، د زمري اسد شلمه د اگست میاشتې لسمه. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی سئ. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورتي لوی جرګې هغه پریکړه وستایله چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. په پکتیکا کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي دي. په پاکستان کې د تیرو دریو ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسانو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو د مشورتي لوی جرګې هغه پریکړه وستایله چې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او سولې لپاره خوشي کوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي چې د لوی جرګې له پریکړه لیک او د دغو بندیانو د خوشي کولو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پریکړې هرکلی کوي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کوبیا هم د ولسمشر غنی د پریکړې هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د سولې د درې ورځنۍ مشورتي لوی جرګې په پای کې د جرګې د ګډونوالو سلا ومنله چې 400 طالب بندیان خوشي کوي. تفصیل وروسته. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي پرون په سروبي ولسوالۍ کې د دولت 15 مخالف وسلوال ووژل سول. د دې ولایت امنیه قومندان سمونوال نثار احمد عبدالرحیمزي پرون رسنیو ته په یو پیغام کې وویل چې په پیښه کې 2 وسلوال ټپیان سوي هم دي.
سروبی په ولسوالۍ کې د مونږ پولیس چې هلته په ګزمه وتلی وو د مخالفینو سره مخامخ کیږي، چې په ترس کې د مخالفینو 15 تنه مړه، شپږ تنه هم زخمیان دي. دغه جسدو کې یو کس احمد شاه نومیږي، دی د سروبی ولسوالۍ نظامی مسؤول وو او په تیرو کې ډیر ظلمونه په خلکو باندې کړي وو.
د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا امنیه قومندان رسنوی ته دا هم ویلي چې پولیسو د کشفی معلوماتو پر اساس لوړ مورځې په مرکز شرنه، جاني خیلو او یحیی خیلو ولسوالیو کې شپږ مشکوک وسلوال نیولې دي. د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د ماین په دوو جلا چاودنو کې 10 ملکیان ووژل سول. د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال نصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دواړه چاودنې یک شنبه ماپښین سوي دي.
یو مین د ارغستان ولسوالۍ د شنه نری په سیمه کښې د ملکي خلکو د راکسن موټر باندې انفجار کړی دی، چې 8 نفره شهیدان سوي دي. او همدارنګه دوهم مین د برج د کلي په ساحه کښې په دوو ملکیانو باندې انفجار کړی دی، چې دواړه په شهادت رسېدلي دي. دا دواړه مینونه د وسلوالو ښخ سوي مینونه ول.
د دې پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. ارغستان د کندهار یو لیرې پرته ولسوالۍ ده چې امنیتي وضعیت یې په دې وروستیو کې ښه نه بلل کیږي. نن دوشنبه د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه له جرمني کابل ته رسیږي. سلیمان لایق د لوی اختر پر لومړۍ ورځ د جرمني هیواد په یو روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. د تیر میلادي کال په کابل کې په یو ځانمرګ برید کې ټپي سوی و. د افغانستان د علوم اکاډمي سرپرست څیړنوال عبدالظاهر شکیب ازادي راډیو ته وویل تمه وه یک شنبه د ارواشاد لایق جنازه کابل ته ورسیږي، خو په الوتنو کې د ستونزو له کبله دا کار نن دوشنبه ته وځنډید. د سلیمان لایق زوی غرزی لایق هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې جنازه به سهار مهال د کابل هوایي ډګر ته ورسیږي او په کابل کې به خاورو ته وسپارل سي. د اکاډمیسیان سلیمان لایق د اعزاز او تدفین کمیسون او علومو اکاډمۍ له مخکې په کابل کې د ښاغلي لایق تصویرونه او ملي شعارونه پر واټونو نصب کړي دي. اکاډمیسیان غلام مجدد سلیمان لایق د افغانستان یو مطرح شاعر، لیکوال او څیړونکی و چې په پښتو او دري ژبو یې ګڼ آثار چاپ سوي دي. په پاکستان کې د تیرو درې ورځو اورښتونو او سیلابونو په لسګونو کسان مړه کړي دي. پوځیانو په سند او بلوچستان ایالتونو کې له سیلاب ځپلو سیمو د خلکو د ایستلو لپاره اقدام کړی دی. په بېلابېلو سیمو کې د په شکل سختو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. ډېر زیان په خیبر پښتونخوا کې خلکو ته رسېدلی دی. په پاکستان کې د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې 19 کسان، په سند کې 12 کسان، په ګلګت بلتستان کې 10 او پنجاب کې اته کسان مړ شوي دي. پرون په نایجیر کې نامعلومو وسلولو شپږ فرانسوي مرستندوی کارکوونکي او دوه نایجیري لارښودان ووژل. دوی د نایجیر د پلازمینې په ختیځ کې د واشي ژویو یو پارک کوت. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د پیښو د قربانیانو له خپل خپلوانو سره خواخوږي شولې او په یو اعلامیه کې د هغوی ملاتړ شولې دی. دغه پارک چې پیښه پکې سوې په تیلابیری سیمه کې پروت دی چې په دې ځای کې په 2018 کال کې د ایش ډلې څلور امریکایي او د نایجیر 15 سرتیري وژلي وو. د وروستي برید مسؤلیت تر پرون نه وخته کومې ډلې نو منلی. د لبنان د پلازمینې بیروت لارو سړکونو ته پرون د دویمې ورځې لپاره هم قهرجن مظاهرچیان په مظاهرو راووتل. دوی د تیرې سېشنبې په ورځ د بیروت په یوه بندر کې د درنو چاودنو په مخنیوي کې چارواکي په بېغورۍ تورن کړل او د اصلاحاتو غوښتنه یې وکړه. مظاهرې په ځینو سیمو کې په تاوتریخوالي اوښتې او مظاهرچیان له پولیسو سره لاس او ګریوان سوي هم دي. مظاهرچیان وایي چې امنیتي ځواکونو ورسره بد چلند کړی دی. د بیروت اوسیدونکي مونا حکیمی روچرز آژانس ته وویل هغوی پر موږ ګاز پاشل پایل کړل. صوتي بمونه یې وکارول، مرمۍ یې پایل کړې. هغه څه چې ما یې هېڅ تمه نه درلوده، هغه هم له داسې یوې هېواده چې له مخ کې ډېر څه له لاسه ورکړي دي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د بندر درنو چاودنو نږدې 160 کسان وژلي او شاوخوا 6000 نور ټپیان کړي دي او د سیمې 300 اوسیدونکي بې کوره شوي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 6.5 چیچې 15. جلال آباد کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 1.5 چیچې 28. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.5 چیچې 30. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 چیچې 20. او کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20 چیټې 20.
نجی سپید هوا له حال خبر کړو. د سیمې او نړۍ له حال مو د ازادي رادیو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. د امریکا متحده ایالاتونو د پاتې 400 طالبانو د خوشی کولو لپاره د سولې مشورې ته لوی جرګې د سلام مشورو هر کله وکړ. دا هم ورې چې چارواکي وي د ولسمشر غنی له حکومت سره سم بدوي د پاتې 400 طالبانو د خلاصون پروسه پیل کړي.
ټول تخنیکی او لوجستیکی مسائل متنظم کړي دي. امید ده چې زر تر زر حکومت وشي او موږ د خلاصون پروسه پیل کړو.
په دې خبري مجله کې د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې نړیوالې ټولنې له لبنان سره په بیروت کې د وروستي ځاني مالی زیان دغه راز ځاني زیان د جبران لپاره د څه باندې 2.5 میلیون یورو مالی مرستې ژمنه کړې ده. د ژوند په رنګونو کې له یوه مستري سره خبرې شوي. دا ازادي رادیو ده. د دې خبرونې د سر موضوع اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې مشورې ته لوی جرګې د سلام مشورو او د افغان ولسمشر د پریکړې هرکلی وکړ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د بندیانو د خلاصون په بشپړې دو سره تمه لري چې بین الافغاني خبرې پیل سي. د افغانستان چارواکي وایي د پاتې 400 طالبانو د خلاصون لپاره پوره چمتووالی سته. سفیر الله ستانکزی او نور تفصیل.
افغانستان د بین الافغانی خبرو تر پیل مخ کې را روانې څو مهمې ورځې په مخ کې لري. افغان چارواکي هغه 400 طالب بندیان خوشی کوي چې د سولې مشورتي لوی جرګې ګډونوالو یې ولسمشر اشرف غنی ته د خلاصون سلا ورکړی ده. د افغانستان په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او پخلاینې د چارو مشر انتظار خادم چې د طالب بندیانو د آزادۍ د دولتي کارډلې یو مشر دی، ازادي راډیو ته وویل د طالب بندیانو د خلاصون ته ټول چمتووالی نیول شوی.
ما ولسمشر د خبرو سره سم چې دی به حکم کوي دغه حکم به مني د جرګې د فیصلې سره سم موږ دغه پروسه شروع کوو. ټول تخنیکي او لوجستیکي مسایل متنظم کړي دي. امید ده چې زر تر زره حکم وشي او موږ د خلاصون پروسه پیل کړو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني پرون یک شنبه د سولې مشورتي لوی جرګې په پای غونډه کې د جرګوالو سلا ومنله او ویل چې د ورځې په اوږدو کې به حکم ورکړي چې د طالبانو پاتې 400 بندیان خوشی شي. د مشورتي لوی جرګې او د ولسمشر همدې بیان چې پاتې 400 طالب بندیان د بین الافغاني خبرو د پیل او د سولې لپاره خوشی کوي، د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو له هرکلی سره مخ شو. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي د لوی جرګې له پریکړه لیک او د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې چې د بندیانو د خلاصون حکم به ورکوي هرکلی کوي. خلیلزاد بیګان ناوخته په خپل ټویټر زیاته کړې تمه لري چې په څو راتلونکو ورځو کې د بندیانو د خلاصون پروسه بشپړ شي او د افغانستان له لوري مرکزي ټیم دوحې ته ولاړ شي څو ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل کړي. زلمی خلیلزاد د بندیانو د خلاصون په اړه پریکړه یو لوی کار بللی چې په خبره یې له 40 کلنې جګړې وروسته د سولې لپاره تاریخي فرصت پیدا شوی. داسې سوله چې ټول افغانان به ترې برخمن شي او سیمه ییز او نړیواله سوکالي او امنیت کې به رول ولري. خلیلزاد ویلی امریکا په تیرو 19 کلونو کې له افغانانو ملاتړ کړی او لا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغې باثباته سولې ته ورسیږي چې له کلونو یې غواړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي رولاند کو بیا هم د افغان ولسمشر اشرف غنی له پریکړې هرکلی کړی. هغه بیګا په خپل ټویټر لیکلی اوس د طالبان را مخکشي او متقابل عمل دی وکړي. کو بیا ویلي طالبان د بیړنۍ اوربند اعلان کړي او بین الافغاني خبرې دي پیل کړي. طالبان څه وایي؟ د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بی بی سی ته په خبرو کې که څه هم جرګه ناقانونه وبلله خو له پریکړې هرکلی وکړ.
دا چې دوی د دې فیصله کړې ده دا ښه اقدام ده، لیکن جرګه په حیث د جرګې دا کوم مشروعیت نه لري، قانوني حیثیت نه لري. زموږ په نظر باندې که چیرې زموږ پاته بندیان را خلاص شي، موږ د یوې هفتې دننه چمتو یو چې بین الافغاني مذاکرات پیل کړو افغان
جهتونو سره. لدی ټول سره سره هیلی په غوټی دودی چې په یو اونۍ یا لس ورځو کې د طالبانو د بندیانو لخلاصې دو سره د افغانستان حکومت او طالبان مخامخ خبرې پیل کړي. افغان حکومت د معصوم ستانګزی په مشرۍ د بین الافغاني خبرو د مختوړلو لپاره مذاکراتي ډله جوړه کړي او وایي چې پوره چمتووالی لري. د طالبانو ویان سویل شاهین هم پرون په ډاګه کړي چې د دوی له لوري به د عباس ستانګزی په مشرۍ یو ډله بین الافغاني خبرو ته کښېني.
پراپور کې مور دل چې افغان چارواکي وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی له حکم سره سم بدوي د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کولو پروسه پیل کړي. لدی سره به د خوشی سویو طالب بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي او حکومت تمل لري چې دا به د بین الافغاني مذاکرو پیل ته زمينه برابر کړي. په ملي امنیت شورا کې د ملکیانو د خوندیتوب او په خلاینې د چارو مشر انتظار خادم د طالب بندیانو د خوشی کولو د دولتي کاري ډلې یو مشر هم دی. له هغه سره سپی ولاستانګزی مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړي چې دوی به د بندیانو د خوشی کولو پروسه دقیقا کله پیلوي.
ممکن سبا ته او یا کوم تغییر رامنځته شي نو بیا هم د حالات سره سم بیا خلاصو. ولی د ولسمشر په خبرو کې هم دومره شدت او سرعت موجود چې موږ څنګه داخل خلاص کو لا وروسته بیا د بل مذاکرات لپاره هم دروازه پرانستل کیږي، نو امید چې زر تر زره دا بندیان خلاص کو.
د 400 بندیانو تاسو خو په خوام دغه تجربه کړې و، خلاصون څومره وخت نیسي؟ یعنی که دوشنبه پیل کړي تر نه پای پورې کولای شي چې خلاص کړي که څنګه؟ تجربه ته په کتو البته
او خلاصول شو مشکل نشته، حتی په یو ورځ کې خلاصول شو. تاسو به شاهد میاستې چې کله د بندیان د خلاصون لړۍ شروع شوله څو میاشتې وړاندې، موږ په یو ورځ کې زر بندیان خلاص کړ. نو که په یو ورځ کې مو زر بندیان خلاصول شو نو 400 هم خلاصول شو. البته ولسمشر حکم همدارنګه حالات په کتو باندې به خپل تخنیکي لوجستیکي پلان سازو.
یو څه بلم مهمه دي چې دوی به آیا په خاصو ځایونو کې ساتل کیږي؟ ځکه چې د دوی دوسیه متفاوتې دي نسبت نورو ته، او په یو محل کې دي، باګرام کې دي که په پلچرخي کې هم شته دغه بندیان؟
نه، تر اوسه چې دوسیه متفاوتې دي، تر اوسه چې په 15 کټګوري باندې وشل شوي دي، خو داسې کوم مشخص واحد څه نه دی د دوی لپاره چې دوی ټول په یو ځای کې ساتل کیږي. دوی پلچرخي، باګرام او فولایت ته شته دي، او کله چې د خلاصون لړۍ پیل شي مختلفو ځایونو په عین وخت کې خلاصي.
د طالبانو ویاند سویل شاهین له ای پی او نورو رسنیو سره خبرې کړې دي، دوی هر کله کړه دي خو بیا هم ویلي چې باید مخکې له جرګې داخله خلاص شي وای. وای
ز باور لرم چې دغه مذاکرات ټول په لوړاندې دغه سي زد نقیس مواقف وی ز دا کومه خبره نه ده مګر زما خواهش د طالبان رهبری ممدوم را دی لکه څنګه چې د افغانستان ولس او د افغانستان حکومت دغه بندیان په خلاصون کې به حد تاریخي انعطاف خو ده نو لازم نه ده چې موږ زد نقیس خبرې وکړو به اعتماد رامنځته شي امید ده چې شاهین صاحب هم حالاتو دغه نزاکت پام کې وساتي او نور نو داسې یو فضا رامنځته نه کړي یا داسې فضا تصویر نه شي چې د خلکو بې باوري زیاتې شي دې په خاطر باندې چې دغه پروسه تاریخي مسؤلیت له ملت سره شریک شي ملت په پروسه کې شامل شي دا د بندیان مخلاص کړ اوس نو لازم نه ده چې دوی وایي چې دا باید له جرګې مخې خلاص شي وروسته
د ملي امنیت شورا د ملکیانو د خوندیتوب او په خلاینې د چارو مشر انتظار خادم و چې د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو پر مسالې خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې کابل کې د لوی جرګې په جوړېدو یوه مقاله خپره کړې او لیکلي دي د جرګې غړو ته ویل شوي وو چې د بندیانو د خوشی کېدو په اړه مثبت یا منفي نظر ورکړي. د ورځپاڼې په باور د غړو ته دا نه و په ډاګه شوي چې دغه شمیر طالب بندیان چې دوی د خوشی کېدو یا نه خوشی کېدو پرېکړه کوي په کومو جرمونو محکوم دي. نیویارک ټایمز د وی حکومتي سرچینې په حواله لیکلي خوشی کېدونکو 400 طالبانو کې 1,655 په اعدام محکوم دي. دوی وایي د ډله کې 1,015 نور په وژنو، 400 په اختطاف او 1,050 نور د نشئی توکو په قاچاق تورن دي. نیویارک ټایمز وایي دوی کې 400 هغه طالبان شته چې د افغان حکومت او متحدینو په تور لیست کې دي. د مقالې لیکوال ویلي د محمد اشرف غنی حکومت ځان داسې ځای کې ولید چې تصور یې نه کاوه ځکه د افغان دولت چارواکي په دې باور دي چې امریکا د سولې په ګړندی بهیر سره طالبانو ته مشروعیت ورکړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د لوی جرګې پر پریکړو یو لیکنه خپره کړې او دا سرلیک ورکړی حکومت 400 زندانیان آزادوي چې سولې ته لار هواره شي. په مطلب کې راغلی د دغه مهم طالب زندانیان په خوشی کېدو باندې بین الافغاني خبرو په وړاندې ورستای خند هم لري شي. د مطلب لیکوال ویلی د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته متحده ایالات له افغانستان خپل ځواکونه باسي خو لیکوال د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبان له حمله القاعده سره اړیکې لري. مطلب کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نظر راخستل شوی چې ویلي دي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په پریکون کې یو څه پرمختګ کړی خو په کار ده چې دا ډله نور ګامونه هم واخلي. ایشیا ټایمز په دې اړه خپل مقاله کې لیکلي چې د طالب زندانیانو د خوشی کېدو پر سر له هوکړې وروسته بین الافغاني خبرې نږدې شوې. په مقاله کې راغلي د جرګې غړو د طالب زندانیانو خوشی کېدو ته رایې ورکړه خو له حکومت نه یې وغوښتل چې خوشی کېدونکو زندانیان په کلکه وڅاري چې بیا جګړې ته ستانه نشي. د مقاله په پای کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغو خبرو ته اشاره شوی چې ویلي دي افغانستان کې نږدې شل کلنه جګړه پای ته رسوي هغه جګړه چې 2001 کال کې د طالبانو د رژیم په پرځولو پیل شوه.
تاسو ازادي رادیو ته غوښه غنو ریدونکو یې سمسون راستول دی. فضل کریم درویش د پکتیا له ځازي اریو بلی کې د بندیانو خوشی کول د سولې لپاره یو اړینه موضوع ده. عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجی لیکلي د مشورتي لوی جرګې او د سولې اړ شورا د پریکړه هر کله کوي چې د 400 طالبانو د خوشی کولو په اړه کړی ده. محمد فیض الحق له کندهار لیکلي اوس نو افغان حکومت ته پکار دی چې طالبان خوشی کړي ترڅو د سولې خبرې پیل شي. خان محمد اسلام یار د هلمند له ندالی لیکلي طالبان باید د خپلو بندیانو تر خوشی کېدو وروسته د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. ابو حنیفه د پکتیا له څمکنیو لیکلي خدای دې وکړي چې د بندیانو خوشی کول د سولې لپاره لاره هواره کړي. نور جان بارکزي د هلمند له نوې په خپل سمس کې لیکلي د سولې لپاره دی ګرد بندیان خوشی سي. خپلواک ساپی د لغمان له لشنګول سولي په خپل سیمه کې ویلي کل چې تیر شپه د سخت ورشتونو او دروتلو سیلابونو له کبله په لغمان کې بل خصوص په لشنګول سولي کې خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله وری په افغانستان کې د سهار او بجې او نونس دقیقې دی. د تخار د درقد ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي وایي چې د امورو د پر سر د پله نشتوالی د دوی له ستونزو څخه ګڼل کیږي. دوی غوښتنه لري چې پر دې ځای د دوی ته پل جوړ سي. اجمل آریان له سیمې دا راپور راستولی.
څلور دیرش کلن محمد نبی حقمل د درقد ټاپو اوسیدونکی وایي چې د پل نشتوالی د دغه ټاپو د اوسیدونکو له عمده ستونزو څخه شمیرل کیږي.
زموږ د خلکو تر ټولو لویه ستونزه د پل نشتوالی دی. موږ د دې سیند پورې غاړې را ایسار یو، تګ او راتګ مو له مرکز او نورو ولسوالیو سره د کښتیو په واسطه کیږي. د اوبو د زیاتوالي سره دا ستونزه نوره هم زیاتیږي. په اوسني وختونو کې موږ چې کله له سیند راپورې وځو، کښتیو ته فی نفر 500 افغانۍ کرایه ورکوو، چې کښتۍ کابو له شلو نه تر سلویښو دقو مزل وروسته موږ دې غاړې ته راپورې وباسو.
د درقد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي محمد کبیر هوتک ازادۍ راډیو ته ویل چې د پل نشتوالی له کبله هر کال په لسګونه تنه د کښتیو د ډوبېدو له امله په سیند لاهو کیږي.
د پله د نشتون له کبله اکثریت وخت چې کله خلک په کښتیو کې له رود څخه پورې وځي، نو تر دې حد یې نفوس ډېر وي چې اویا مخ کښتۍ له کاره لوېدلې وي چې خپله په رود کې غرق کیږي. دا بېلګې موږ په بېلابېلو وختونو کې لرو.
28 کلن شیردل پاڅون د دې ولسوالۍ بل اوسیدونکی بیا وایي د پل درلودل د دوی له پخوانیو هیلو څخه ده، خو تر اوسه پورې دغه هیله نه ده پوره شوې.
د حکومت څخه، د مالی ادارې او د مرکزي حکومت څخه درکړ خلک یو پل غواړي چې وکولی شي د خپل مریض په معین وخت باندې مرکز سره انتقال کړي. دا هغه ستونزې دي چې درکتیانو سره کړېږي. کښتۍ څلوېښت دقیقې نیم ساعت په اوبو کې منزل کوي. یو زرو دوه سوه کیلومتر فاصله لري درکت سیند.
د معلوماتو له مخې د امو سیند څه باندې 40 متره ژور دی. د اوبو د زیاتوالي په موسم کې د اوبو څپې اندې کښتیو تګ راتګ له ګواښ سره مخ کوي. د دغه ټاپو اوسیدونکي له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د دغه ولسوالۍ د پل جوړولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. خو د تخار د والي ویان محمد جواد هجري وایي چې په درقد ولسوالۍ کې شته امنیتي ګواښونو د دوی کارونه یې له خنډ سره مخ کړي دي.
نو امنی ها و جنگ هایی که در روی اواخر در ولسوالۍ درقد بود، ای کار ما را
په درقد ولسوالۍ کې نامنوی او جګړو زموږ کارونه یې له ننګونو سره مخ کړي. خو موږ یو سلسله پلانونه تر لاس لاندې لرو او د امنیت په ښه کېدو سره به د درقد ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د درقد ولسوالۍ د څه باندې 100 کیلومتره واټن په درلودو سره د تخار مرکز شمال لوري ته موقعیت لري. دغه ټاپو له تاجکستان سره ګډه پوله لري او د امو سیند د افغانستان او تاجکستان تر منځ یې طبیعي کرښه جوړه کړې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. نړیوالې ټولنې له لبنان سره په بیروت کې د ورستی ځانی او مالی زیان د جبران لپاره د څه باندې 2.5 میلیون یورو مالی مرستې ژمنه کړې ده. د بیروت په بندر کې تیر سیشن به درنو چودنو نږدې 145 کسان مړه کړل او څه باندې 6000 کسان ټپیان کړي دي. د بیروت اوسیدونکو په خپلو مظاهرو کې چارواکي په بېغوري تورن کړي دي. سپی الله ستانکزي په دې اړه راپور برابر کړی.
کله یوې خوا د بیروت قهرجن مظاهره چان تر درنو چاودنو وروسته د حکومتي چارواکو په ضد پاڅېدلې، له بلې خوا نړیواله ټولنه هلته د وضع د آرامۍ او د زیانمنو د لاسنیوي لپاره هڅې کوي. د سې شنبې په ماښام د بیروت په بندر کې درنو چاودنو تر دې دمه نږدې 160 کسان وژلي او د ټپیانو شمېر 6000 ته رسېدلی. دې چاودنو د بیروت د بندر شاوخوا سیمې له منځه وړي او ګڼو انسانانو ته یې په مرګ ژوبلې سربېره ډېر لوی اقتصادي تاوان اړولی. د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د یوې مرستیالی امینه محمد په کوربتوب پرون له لبنان سره د مرستو لپاره بیړنۍ آنلاین غونډه جوړه شوې وه چې پکې 6 ګډونوالو ولسمشرانو او چارواکو له لبنان سره د مرستو سینه وډبوله. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل باید ټول سره لاس ورکړي څو لبنان ته ژر او په موقع مرستې ورسیږي. هدف دا دی چې نن په چټکۍ او معاصره توګه حرکت وشي څو زموږ مرستې څومره چې ممکنه وي په معاصره توګه د لبنان خلکو ته ورسیږي.
لیبنز
د فرانسې او ملګرو ملتونو په ګډ کوربتو پرونی آنلاین غونډه کې یو شمیر لویدیزو هیوادونو، اروپایي ټولنې او عرب لیگ هیوادونو له لبنان سره د مرستو ژمنه وکړه چې د مکرون په خبره د ټولو ژمنه شوې مرستو اندازه 252 میلیونه لکه یورو ته رسیږي چې په ډالرو 2 لکه کم 300 میلیونه کېږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له لبنان سره د مرستې د پرونی بیړنۍ غونډې ګډونوالو هغه تر غونډې وروسته د لبنان له حکومت غوښتي چې د بیروت د بندر د درنو چاودنو په اړه د بشپړ او شفافه پلټنې وکړي. ترامپ همدارنګه په لبنان کې د روانو مظاهرو او د اصلاحاتو له راوستلو خپل ملاتړ ښودلی. د لبنان ولسمشر میشل عون بیا د نړیوالو لخوا د بیروت د بندر د درنو چاودنو په تړاو د پلټنو غوښتنه د وخت ضایع کول بللي او پر ځای د لبنان په قضایه قوې غږ کړی چې ژر تر ژره دي د بیروت د چاودنو عاملین وپیژني او ونیسي. د بیروت په بندر کې چاودنه د 2250 ټنو چاودیدونکو توکو له امله وه چې اول امونیم نایتریت یا کیمیاوي سره بلل شوی و چې له کلونو په یو ګودام کې ساتل کېده. دې پیښې د لبنان د پلازمینې ګڼ خلک غوسه کړي او بیا یې د حکومتي چارواکو د ناغیړۍ پر ضد مظاهرې پیل کړي. دوی په حکومت کې د پراخو اصلاحاتو غوښتونکي دي. مظاهرچیان چې بیګای د دویمې شپې په مخه په بیروت کې مظاهرې وکړي د پولیسو او امنیتي ځواکونو له چلند شکایت کوو او ویلي چې پولیس او امنیتي ځواکونه دوی پر ربړي مرمۍ وهي او اوښکې بهونکي ګاز پرې کاروي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د سیمې او نړۍ غنو هیوادونو د مشورتي لوی جرګي هغه پریکړه وستایل چې د پاتې 400 طالبانو د خوشی کولو په اړه ده. دوی تمه شولې چې لدې سره به بین الافغاني مذاکرې پیل شي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې پرون په سروبي ولسوالۍ کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل سوي او شپږ تنه نور ټپیان سوي دي. بل خو د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې د ماین په دوو جلا جلا چاودنو کې 10 ملکیان وژل سوي دي. نن دوشنبه د اکاډمیسیان سلیمان لایق جنازه له جرمني کابل ته رسیږي. پاکستان کې د تیرو درې ورځو ورشتونو او سیلابونو په لسګونو کسان مړه کړي دي. پوځیانو په سند او بلوچستان ایالتونو کې د سیلاب ځپلو د مرستې